بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون که او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو دیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو هر ځای کې چې اساس مور سلامونه ونی کې هلی ومنې ایزانو نن د پنځشنبه ورځ د 1001 هجری شمسی کال د غبرګولی د میاشتې 15 او د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې 18 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شوال د میاشتې 43 نیټه سره سمون خوري. ایزانو زال اسخر ابدی ساسو درنه حضور حاضر سویم چې نن نه مازیګرنه یو سات خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خبرونه په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمه او د نړۍ تازه خبرونه واوري. ورسته به د ایران او د روسیې ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په اړه یو سیاسي تبصره ته غوښسي. ورپسې به د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت په مناسبت په پاکستان کې د عسکریه علمیه حوزې له استاد مولانا خورشید انور جوادی سره زموږ د همکار مرکه واورئ. د پروګرام په دوام کې به هم د روغتیا خبرونه درته وړاندې سي او په پای کې به هم په خدای باندې د باور او تکیه په هکله یوې ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي او موږ هم ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parsday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ. اوس په تهران کې د مازیګر 15 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرون ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. سیونیستي رژیم له لوري د ترهګریز برید پاک له د ملګر ملتونو سرمنشي ته د ایران د استازی لیک. سینیستی رژیم د ایرانی ډګروال په ترور اعتراف وکړ او په مزار کې په ورستي په می چاودنو د نړیوالې ټولنې په چوپتیا د عراق نیوکې. تفصیلی خبرونه. د ایران خارجه وزیر هغو هیوادونو ته چې په سیمه کې د دوړو او له خاورو ډک بادونو سرچینه بلل کیږي یو لیک استولی او د هوا د ککړتیا سره د مبارزې په لړ کې د یو ګډ صندوق د جوړېدو غوښتونکی سوی دی. په دې وروستیو کې له عراق څخه د دوړو او له خاورو ډک بادونه ایران ته راغلي او تر تهران پورې رسېدلي دي چې د عملی هوا په خطرناکه کچه ککړ سوی او دولتي ادارې بندې سوي دي. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسي د حکم په صادرولو د بهرنیو چارو له وزارت څخه غوښتنه کړې چې د هوا د ککړتیا سره د مبارزې لپاره سیمه ییز او نړیوال اقداماتو ته لاس پورې کړي. د سیمې هیوادونو ته د ایران د خارجه وزیر امیر حسین عبداللهیان په لیک کې راغلی ایران د دوړو او د هوا د ککړتیا سره د مبارزې لپاره تخنیکي مرستو ته تیار دی، خو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو او د روغتیا د نړیوالې ادارې په ګډون د یوه سیمه ییز کنوینسیون د رامنځته کېدو غوښتونکی دی. پلیک راغلی د دې کنوانسیون تر څنګ باید یو صندوق هم جوړ سي چې نړیوالې او سیمه ییزې مرستې پکې راټولې سي او د دوړو او د هوا د ککړتیا سره د مبارزې لپاره ولګول سي. د ایران خارجه وزیر تر دې مخکې هم د عراق، سوریه، کویت او د ترکیې له چارواکو سره د دې په هکله خبرې کړې وې. دا لومړی ځل نه دی چې له دوړو ډک طوفانونه له یادو هیوادونو څخه د اداراتو د بندېدو او د ګڼ شمېر خلکو د زیانمنېدو سبب ګرځي. په وروستیو ورځو کې په لسګونه کسان د یادو دوړو د امله روغتون کې بستریان سوي دي. په ملګر ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازی د ملګر ملتونو سرمنشي ته د شهید سید خدایی د ټرر په غندنه کې لیک استولی دی. د ایران پریس له راپور سره سم د ایران دایمي استازی مجید تخت روانچی د ملګر ملتونو سرمنشي ته په خطاب کې لیکلي دغه لیک د مې د میاشتې په 22 تاریخ کې د ایران د وسلوالو ځواکونو د یو غړی شهید سید خدایی د ټرر په حق لدی. داسې یو کس چې ټررزم او د داعش له ترهګرې ډلې سره په مبارزه کې کارنده رول لوبولی دی. په دغه لیک کې راغلی دی، لومړنۍ څېړنې ښودنه کوي چې دغه ټرر د ایران د بېګناه شاریزو او ساینس پوهانو د سیستماتیک ترور په دوام کې ترسره شوی چې د ځینو حکومتي رژیمونو د بهرني سیاست د نامشروع اهدافو په مخه ترسره کیږي. تخت روان چی په یو لیک کې ویلي، دا سیکرچار د ملګر ملتونو له منشور او د بشري او نړیوالو حقونو له اصولو سره په ټکر کې دی چې د سیمې او د نړۍ امنیت له جدي ګواښ سره مخامخ وي او د پایلو مسؤلیت یې د ترهګرو ملاتړو رژیمونو ته ورګرځي. د لیک په دوام کې د ملګر ملتونو سرمنشي ته یادونه شوې چې د داسې جنایاتو په وړاندې چوپتیا د هغه د دوام سبب ګرځي او د تروریزم ملاتړ رژیمونه د لا زیاتو جنایاتو لپاره هڅوي. امریکایي سناتور د سنا د بهرني کمیټې په غونډه کې د ایران لپاره د امریکې د ځانګړي استازي رابرټ مالی په حضور سره په امریکې باندې د ایران په بې باوره کېدو کې د واشنګټن په تیروتنو اعتراف کړی دی. د ویرجینیا د ایالت سیناتور ټیم کین ویلي، د ایرانیانو له نظره امریکا خطرناکه او د باور وړ نه ده. امریکا په 1915 میلادي کال کې د ایران لومړی وزیر دکتور مصدق د حکومت په نسکورېدو کې رول ولوبول او په ایران باندې د رضا شاه په واکمنېدو کې هم ونډه درلودله. داسې کس چې 40 کاله یې د ایران په ولس ظلمونه کاوه او یو ډیکټوټر سړی و، او کله چې شاه نسکور شو نو واشنګټن د بهرنیو چارو د سپارښتنو په پوټه شاه ته پناه ورکړه. داسې پیښه چې د عمله په تهران کې د امریکا سفارت د خلکو له لوري ونیول سو. دغه امریکایي سیناتور په دوام کې په ایران باندې د صدام د یرغل په موده کې له عراق څخه د واشنګټن ملاتړ ته په اشاره سره وویل، امریکا په ایراني وګړو باندې د کیمیاوي وسلو په کارولو کې هم ونډه درلودلې ده. سیونیستي رژیم امریکې ته ویلي چې د ایران د وسلوالو ځواکونو د یو ډګروال ټرر د دې رژیم له لوري ترسره شوي دي. د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د حرم مدافع او د سپای پاسداران ډګروال سیاد خدایی چې تر دې مخکې په سوریه کې د داعش سره په مبارزه کې کارنده رول ادا کړی و، په تهران کې خپل د کور مخ ته شهید کړای سو. د امریکې مشهور ورځپاڼې نیویورک ټایمز لیکي چې د سیونیستي رژیم د لومړي وزیر ویان په دې اکله له خبرو ډډه کړې، لیکن د دې رژیم یو استخباراتي چارواکی امریکې ته خبر ورکړی چې دغه ټرر د اسرائیل د ایجنټانو له لوري ترسره شوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران لوی قومندان د دې جنایت په غبرګون کې ویلي چې د شهید سید خدایی شهادت بې ځوابه نه پاتې کیږي او له دښمن څخه به په سخته غچ واخیستل سي. عراق ویلي چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان په وړاندې په خپل مسؤلیت عمل وکړي. په عراق کې د ملي حکومت د سیاسي بهیر مشر په نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د افغانستان د مظلوم ولس په وړاندې په خپل مسؤلیت او دنده باندې عمل وکړي. په افغانستان کې د تېره ورځ تر ترهګریزو بریدونو وروسته د عراق د ملي حکومت د سیاسي بهیر مشر سید عمار حکیم رسنیو ته وویل چې تکفیری او تروریستي ډلې د نړیوالې ټولنې له چوپتیا او د افغانستان د حکومت له کمزورتیا څخه په استفادې سره په اهل تشیع باندې خونړي بریدونو ته دوام ورکوي. هغه د افغانستان بلخ ولایت مرکز مزار کې د تیر ورځې چاودنې ته په اشاره سره له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان د مظلوم ولس په وړاندې خپل دنده هیره نه کړي او په دغه هیواد کې د روانو جنایاتو په وړاندې چوپه خوله پاتې نه سي. تیر ورځ د افغانستان په بلخ د بلخ ولایت په مرکز مزار کې د درو بریدونو په ترڅ کې 9 کسان شهیدان او په لسکونو کسان ټپیان شول. همدارنګه په کابل کې د زکریا په جماعت کې هم د لمانځه پر مهال د وی چاودنې په نتیجه کې شپږ منځګزار شهیدان او لس نور ټپیان شوي دي. د مزار شریف د بمی چاودنو مسؤلیت د داعش ترهګر ډله په غاړه واخیسته. د داعش ترهګر ډله د افغانستان په بلخ ولایت کې د تیر ورځې د خونړو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د فرانس پریس له راپور سره سم د بلخ ولایت د پولیسو ویاند آصف وزیر ویلي چې د تیر ورځ په مازیګرنۍ بریدونو کې چې د درو ځای پر ځای سویو بمونو په وسیله ترسره سوی و، لس تنه شهیدان او له 15 زیات ژوبل سوي دي. تیره شپه د داعش ترهګر ډله په ټولنیزو رسنیو کې د یوې بیانیې په خپرولو سره د افغانستان په بلخ ولایت کې په اهل تشیع باندې د بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیسته. یوه میاشت مخکې هم په مزار شریف کې دوه ټیکسي ګاډۍ په چسپکې ماینونو سره په نښه سو چې د عمله یې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه پیښه هم د مزار په شیعه میشته سیمه کې ترسره سوې وه. د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ترهګریزو بریدونو دوام ښودنه کوي چې طالبان حکومت د خپلو ادعاو په پټه د افغان ښاریزو د امنیت په تامینولو کې پاته راغلی دی. د متقی او د ایران د سفیر لیدنه د همکارۍ پراخوالی مهاجرت او مخدره مواد باندې خبرې سوي. امیر خان متقی په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا ترڅنګ د مهاجرت او د کوکنارو د کښت او نشه یزو توکو د مخنیوي په باب هم خبرې وسوې. دا والا راپور سره سم د طالبان د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت بیان د عبدالقهار بلخی ننصار په خپل ټویټر پانه کې لیکلي چې د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره خبرې اترې کړې دي. دواړو لورو د افغان مهاجرینو او بندیانو نشه یزو توکو روږدو کسانو او دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې کړې دي. د بلخی په وینا د ایران سفیر په نشه یي توکو د بندیز په اړه د طالبان د مشر د فرمان هرکلی وکړ او ویې ویل چې حکومت یې چمتو دی چې له افغان بزګران سره د بدیل معیشت د برابرولو لپاره کار وکړي. هندوستان ویلی چې یوازې اړمنو هیوادونو ته غنم ورکوو. د غنم تر نړیوال کمښت وروسته د هندوستان حکومت د دې هیواد د غنمو په صادراتو بندیزونه لګولی دي. د ینا له راپور سره سم د هندوستان د سوداګریزو چارو وزیر پیوش گویال نن هندی رسنه تا سره په خبر کې ویلي چې بندیزونه یوازې د غنمو د صادراتو په خصوصي سکتر لګیدل دي، خو د هندوستان حکومت خپل ملګرو او اړمنو هیوادونو ته د غنمو صادرات به جاری وساتي. که څه هم هندوستان د نړۍ د غنمو یو سلنه تولیدوي، خو د غنمو په صادراتو باندې د دې هیواد د بندیز په نړیواله کچه د غنمو د قیمت د زیاتېدو سبب ګرځېدلی دی. د هندوستان حکومت همدارنګه په نظر کې لري چې د بورو په صادراتو هم محدودیتونه ولګوي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت راغ.
سیاسی تبصره.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د پروګرام په دغه شیبو کې به تاسو ته یو سیاسي تبصره وړاندې کړم چې عنوان یې د ایران او د روسیې ګډه سوداګریزه غونډه د اړیکو د پراخولو لپاره د دواړو لورو د چمتووالي اعلان. هیله ده چې زموږ سره تر پایه ملګری پاتې سئ. د ایران او د روسیې ترمنځ ګډه تجارتي غونډه د چهارشنبې په ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت د تیلو د وزیر او د روسیې د لومړي وزیر د مرستیال په ګډون سره په تهران کې ترسره سوه. په دغه غونډه کې د دواړو هیوادونو چارواکو او سوداګرانو د تجارتي اړیکو او په تېره بیا د تیلو او د ګازو په زمینه کې خبرې اترې وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت د تیلو وزیر جواد اوجی په دغه غونډه کې وویل غواړو چې روسیه سره د خپل سوداګریزو اړیکو کچا پر روان حکومت کې 40 میلیارد ډالر ته ورسو. ایران او روسیه دواړه له بندیزونو ښکار ګرځېدلې دي، لیکن د هر اړخیزو اړیکو په پراختیا سره موږ کولای سو ټوله بندیزونه شن کړو. د روسیه د لومړي وزیر مرسیال الکساندر نواک هم ویلي چې په اقتصادي او سوداګریزو ډګرونو کې د ایران اسلامي جمهوریت روسیه لپاره د ډاډ وړ ملګری ده، او د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې هم خپل اوج ته رسیدلې دي. ایران او روسیه په دواړو خزو زمینو کې په تیره بیا په اقتصادي، پوځي او امنیتي اړیکو کې او همدارنګه د امریکې د یو اړخیز پالنې سره د مقابلې په شان په سیمه ییزو او نړیوالو چارو کې استراتیجیکې ګټې لري. چې په وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره د زمینې د برابرېدو سبب ګرځېدلی دی. ایران او روسیه د 2001 میلادي کال د مارچ په میاشت کې د اسلامي جمهوریت او د روسیه د فدرېشن ترمنځ د متقابلو اړیکو او د همکارۍ د اصول تر عنوان لاندې یوه 20 کلنه موافقه لاسلیک کړه. اوس هم دواړه هیوادونه په اقتصادي ډګرونو کې د یوې نوې موافقې د لاسلیک کولو په لټه کې دي. مسکو ته د ایران دولس مشر سید ابراهیم رئیسی تر وروستي سفر چې په جنوري میاشت کې تر سره سو او همدارنګه د اوکراین او د روسیا ترمنځ تر شخړو وروسته د تهران او مسکو ترمنځ د همکارۍ زمینه پراخه سوې ده، او په مختلفو زمینو کې من جمله د انرژیو، ترانزیت، انفارمیشن، ټکنالوژي، معدنیاتو، کرهنیزو او درملیزو ډګرونو کې د همکارۍ لپاره د دواړو هیوادونو اراده پیاوړې سوې ده. د ترکمنستان او قزاقستان له لارې روسیه سره د ایران د ریل پټلۍ د اتصال او د ترانزیتي توکو او ایران سره د روسیه د جنوبي اړخ ګمرکي فعالیتونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د روانو سوداګریزو چارو له جملې څخه دي، او دواړه هیوادونه د ترانزیتي سازو سامان او بنسټیزو پروژو د بشپړ کولو 4 موافقې هم لاسلیک کړي دي. الکساندر نواک په دې اړه ویلي د شمال جنوب د کوریدور د پروژو بشپړ کېده دوړخیزو همکارۍ ته ضرورت لري، او ایران کولای سي د روسیې او د سیمې لپاره د ترانزیت په مرکز بدل سي. یاد کوریدور د دې ظرفیت لري چې د هندوستان له بهیرې نیولې بیا د بالتیک او سکاندیناوي هیوادونو پورې یوه ترانزیتي لاره رامنځته کړي. تجارتي توکي له دغه لارې څخه لومړی له هندوستان څخه د عمان او فارس خلیج په سمندرونو کې د ایران بندرین ته راځي، او بیا روسیه ته لېږدول کېږي، او بیا اروپا ته لاره پیدا کوي. بله شکه ایران د خپل بهرني سیاست پر بنیاد چې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو سره اړیکو ته لومړیتوب وربخشي روسیه ته ځانګړی نظر لري، او دغه هیواد سره اړیکې د خپلو ستراتیژیکو اړیکو یوه برخه بولي. روسي چارواکي هم ایران خپل دوست هیواد ګڼي، او د روسیې د لومړي وزیر د مرسیال په وینا مسکو تل تهران سره د اړیکو پراختیا ته زیات اهمیت ورکړی دی. په همدې اساس د ایران او روسیه ګډه ناسته تر سره سوه چې په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د انرژیو، ترانزیتي او سوداګریزو زمینو کې په مختلفو ډګرونو کې د همکاریو لوی فرصتونه رامنځته سوي دي. د سیاسي تفسیر پای. ایزانو د پروګرام په دغه شیبو کې به هم د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت په مناسبت په پاکستان کې د سکریه علمیه حوزې له استاد مولانا خورشید انور جوادی سره زموږ د همکار مرکه واوري.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د شوال میاشتې 15 نیټه د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت له ورځې سره برابره ده. تاسو ته په دې مناسبت تسلیت وړاندې کوو، او د امام جعفر صادق علیه السلام د شخصیتي خصوصیاتو په هکله او د هغې د علمي خدمتونو په هکله مهرباني وکړئ زموږ اوریدونکو ته خپل نظر ووایئ.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله اهله و الصلاه على اهله، اما بعد، ټول نو پہلا خو تاسو ته هم او د ټول اوریجن کی د سیمه کې سورا کتان دی ټول کا د حضرت امام جعفر صادق علیه الصلاه والسلام شهادت په سلسله کې تسلیت او تعزیت پیش کوم. ټول مسلمانانو ته تعزیت پیش کوم. عرض داری سے دیکھ شک و شبہ رشتہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ام قرینی سره تعلق لرلو وایو علمی قرینی لکا دو اعتبار سره مو امام علیہ السلام په باری خبرې کوي شو د امام علیہ السلام والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام په خود کې تا هغه امام بزرگوار وو امام محمد باقر علیہ السلام سے نامہ باقر العلوم وا یعنی علوم سکون دے هغه شگافت کولی علوم تحت امام علیہ السلام برسیدو دا تقریبا تاسو روایات کوم احمدیت اطهار په ذریعہ سره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نا منقول دی غایا قال الباکر دی شی یا قال الحادث دی شی دا به ابن سیاد خی دغه خبره ده په خپل د امام جعفر صادق علیه السلام کومه مور وا غد حضرت قاسم غد محمد بن ابي بکر زو یعنی حضرت ابو بکر دی زوی محمد نانی حضرت علی علیہ السلام محمد اگرچہ ابو بکر اولاد نہ دی اور غیر پشت رہی تو غد باوجود ہم دا دماز زوی اگر یو زو قاسم نانی دو نو دا ام فروا سکومہ دی دا دا قاسم اولاد نہ دی نو 17 ربیع الاول باندې امام علیہ السلام پیدا شو 83 کې اور بیا 148 هجری 25 شوال باندې امام علیہ السلام شهادت ہو دا هغه دور وو چې هغه دور کې بنو عباس اور بنو امیہ خپل کی خاخ ایمان علیہ السلام تا مکمل او شو دې دور کې نو پیدا وکړه کی او علمی کوم او وراثت ملو شو هغه خلکو ته ورسېد لہٰذا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تقریبا 14 بادشاہان کے زمانے کی لکا عمر ابن عبدالعزیز و یزید ابن عبدالملک و ہشام ابن عبدالملک و ولید ابن یزید و ابراہیم بن ولید و مروان الحمار و اور ابوالعباس صفا لہٰذا خلیفہ ہو گیا منصور دوانے کی دا هغه کسانو چې جو علمی لحاظ سره امام علیه السلام ته یو مقام ملو شو امام علیه السلام دی علمی لحاظ سره خپل قلم په زور سره اور خپل جب په دور سره جب په حیثیت سره هغه خلکو ته علمی فلزات نه بهره ورکی عرض داری چې امام علیه السلام یو مدرسه قائمه کا هغه مدرسې کې تقریبا 4000 طلبه وو اور هغه طلبه دغه یو علم کې نه بلکې مختلف علوم کې امام علیه السلام دغه ته علم ورکولو تاریخ کې دا تاسو اول نو واخلا اوس پورې دا شیخ نشو ثابتوي چې یو استاد څنګه څلوي او هغه چې پنځه یا شپږ علوم په باره کې اته تای غلچر ورکی او خبرې وکړي دا امام علیه السلام هغه علمی شخصیت ته وو چې امام علیه السلام وتن کې اتو علوم باندې مختلف شاګردانو ته جوابات هم ورکولو او لیکچر هم ورکولو تاسو د امام علی السلام شخصیت د شي نه هم واضح دي د امام علی السلام سورا شاګردان دي هغه شاګردانو کې یو شاګرد حضرت امام ابو حنیفه هم وو امام ابو حنیفه د مسلمانانو امام دي اندکه نور کوم درې امامان نور دي یعنی څلور امامان دا یا ډایرکټلی امام علی السلام شاګردانو یا انډایرکټ یعنی شاګردانو جو امام علی السلام نه کسي فیض کړی دي حتی چې امام ابو حنیفه دا یې لولا سنتان لحدک النعمان څنګه دا د ما زندګی کې هغه دوا کال نه وې چې ما خپل ځانو ادب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام په مخ کې ځای کړی او هغه نه علمي فیضات او چشمه مخکې د جبه حالات شوی نو امام علیہ السلام شاګردانو کې تاسو وګورئ چې د کمیټي بابا یې کمیټي هغه موجود دی هم د هر یو علم کې که تاسو دغه اندازا وکړو چې دا علم کوم ځای نه شروع کیږي نو هغه یا اولاد د نبی نبی ابن ابي طالب نه یا بیا امام جعفر صادق او امام محمد باقر علیه السلام او فقه جعفریه اندی محمد السلام سره ځکه منصوبه دي چې امام علیه السلام ته مکمل او شو دا هغه فقه ته کومه پیغمبر نه علی علیہ السلام تا اور نور ائمہ علیہ السلام پر ذریعہ کر رہے ہیں اور خلق کو پرشان ہے
ډیر ډیر مننه غاسه
د روختیا مجله
درنو محترم اوریدونکو اوس مر سلامونه او نیکه هلی ومنی عزیزانو د سلامتیا د مجله ل یوې بلې برخه سره ستاسو درنه حضور ته ز فاطمی ل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
حاضر شویو په دې هله چې په هر ځای کې چې یاس روغ او جوړ اوسې او زموږ پروګرام هم واوري پرانی پروګرام کې به که خدای کول په سر کې د پیازو او هوګې د ګټو په اړه یو وینا تاسو ته وړاندې شي او ورپسې به په نړۍ او افغانستان کې د ماشومانو د بې وخته او ژر زیږیدو د علتونو په اړه یو لنډشان مطلب تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزانو که تاسو غواړئ د سلامتیا په مجله کې ستاسو د خوښې مطالب یا کومې پوښتنې او ځوابونه خپره شي نو ضرور له تهران راډیو سره په دې اړه اړیکې ټینګې کړئ. له موږ سره اړیکو او په دې پروګرام د خپل نظرونو د ورکولو لپاره له دغو لارو استفاده کولی شي. نیخ په نیغه زموږ په سایټ کې نظر ورکولی شي چې دره کې دی parstoday.com/ps. زمونږ د ایمیل لارې لامونږ سره اړیکې ټینګولی شي چې اداره کې په دې ډول دی pashto99@yahoo.com همداراز radio@pashto@yahoo.com همداراز زمونږ د ټلیفون شمیرې په دې ډول دی 00921221298. نو تاسو د ملګرتیا په هیله راځو د روغتیا مجلې مطالبه ته.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې مو وویل د پیاز نوم او ګټې په خو به مو ډیر اوریدلی وي. راځئ چې وګورو چې پیاز څه شی دی او څه ګټې لري. پیاز یو ډول بوټی دی چې لاتین نوم یې الیوم سیپایل دی او توند او تریخ خوند لري. په طبي او خوراکي ډول د پیاز د ځمکې لاندې غوټه د اهمیت وړ ګڼل کیږي چې د خوړو د خوند ښه کولو لپاره ترې کار اخیستل کیږي. دوستانو په زلونو لیدل شوي چې په کومو کلونو کې چې د پیاز پوټکی پیړ او زخیم وي په هغه کال په ژمي کې ډیر ساړه وي، یعنی پیاز د ژمي له سختو سړو د ځان ساتنې په موخه ډبل کالی اغوندي. زرګونه کاله کیږي چې انسانان پیاز پیژندلی او په خپلو خوړو کې یې ګټه ترې اخیستې ده. که څه هم د پیازو په اړه په طبي کتابونو کې ډیرې ګټې لیکل شوې او وایي دا بوټی د وینې هډوکو اعصابو لپاره ډیر ګټور دی او د هضم اشتها راوړلو او د دیابیټس د مریضانو لپاره ګټور مواد لري. خو موږ غواړو د پیاز په سرطان ضد خواصو کې بحث وکړو.
ایزانو د بسرحدا ډاکټرانو په یو راپورټ کې راغلی اوګه او پیاز د سرطان خطر کموي. ډاکټرانو په سویټزرلند او ایټالیا کې په یو شمیر زړو خلکو څېړنه وکړه په داسې ډول چې یو شمیر کسانو ته په خوړو کې اوګه او پیاز ورکول او بلې ډلې ته اوګه او پیاز نه ورکول. دا څېړنې پایلو وښودله په هغو خلکو کې چې په خوړو کې یې اوږه او پیاز موجود وو د سرطان کچه د هغې بلې ډلې په پرتله ډېره کمه وه. دې ته ورته یوه څېړنه په چین کې هم وشوه چې له پورتني څېړنې سره یو شانته پایله درلوده. په تهران کې هم د درملو جوړولو پوهنځي یو شمېر محصلینو د پیازو په اړه څېړنې وکړې او ویې موندله چې د پیازو سلفري یا ګوګړي مواد د ټرایګلیسرایډ کچه کموي او خام ډول یې د وینې د لخته کېدا مخنیوی کوي. همدارس په پیازو کې یو ډول انټي اکسیډانټ مواد شتون لري چې د سرطان په تیرو د غټو کولمو د سرطان او په ښځو کې د سینې د سرطان مخنیوی کوي. په راپورټ کې راغلي پیاز د یو شمېر جلدي ناروغیو درملنه هم کوي او د انټي اسپټ خواصو تر څنګ میکروب ضد خواص هم لري. له همدې امله په پخوانیو زمانو کې د زخمونو او دانو د درملنې لپاره ته ګرټه اخیستل کیده.
یو بل مایکروب ضد شی چې هم ډیره فایده لري او ګټه لري او هم په خوراکونو کې د خوند لپاره ترې استفاده کیږي هوګه ده. هوګه سربیره پر دې چې د وینې د نړۍ کولو او د بلډ پریشر د کمولو په کار راځي په لسکونو نورې ګټې هم لري. اوګه د سلفورات په درلودلو سره د سرطان او سرطاني حجرو له ودې مخنیوی کوي او د بدن دفاعي سیستم هم پیاوړی کوي. که پیاز او اوګه پاخه شي سلفوري مواد یې له منځه ځي، نو له همدې امله یې خام ډول ډیره ګټه لري. امریکایي ډاکتران هم وایي په هغو خلکو چې خام او اومه پیاز او اوګه په اونۍ کې وزله خوري د لویو کولمو د سرطاني پیښې پکې څلور چنده کمیږي. البته هوګه یوه داسې ماده ده چې که اومه وخوړل شي د خولې نه بوی ځي او ښایي نور خلک وزوروي. د دې لپاره ځینې خلک وایي چې که په هوګې پسې د شیدو یو ګیلاس وچشل شي نو د هوګې هغه بوی له منځه وړي چې او بیا له خولې د هوګې بوی نه راځي. په هر حال د هوګې فایدو ته په پام سره له پخوا راهیسې د زموږ د سیمې د خوراکونو یوه نه بېلېدونکې برخه ده.
دوستانو ځنه تحقیقات خی چې که په ډېرې کم عمرې کې ښځې واده کړې شي نو ښایي نیمګړي ماشومان وزېږي. په امریکا کې په 4000 ښځو د 10 کلونو لپاره څېړنه شوې ده او په نتیجه کې راغلي هغه مېرمنې چې د ژوند په دوهمه لسیزه یعنې ځوانۍ ته له رسیدو سره سم تر شرکرنۍ پورې ماشومان زېږولي په زړښت کې د زړه سږو او سرطاني ناروغیو په خطر کې دي. دا څېړنه چې د رویټرز خبري آژانس یې پایلې خپرې کړې د امریکا د فلوریډا ایالت په یوه پوهنتون کې شوې ده. په راپورټ کې راغلي چې په امریکا کې د تنکیو پیغلو ماشوم زیږول ډېر عام دي، یعنی دوی تر 40 کلنۍ د مخه ماشوم زیږي چې 40% کې د همدې بې وخته امیندوارۍ له امله مري. خو په راپورټونو کې دا هم راغلي چې په لویدیځو هیوادونو کې بیا ډېر شمېر ښځې او اول خپلې لور زده کړې سرته رسوي، بیا کار کوي او ورپسې په نسبتا په پاخه عمر کې ماشوم زیږي چې دا هم د مور او هم د ماشوم ژوند او روغتیا له خطر سره مخامخ وي.
دوستانو د خبرونې په دې برخه کې به په افغانستان کې د بې مودې ماشومانو د زیږیدو په اړه در سره ژغیږو. زموږ خبريال وایي د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یعنی یونیسف په خپل تازه خپور شوي راپور کې په افغانستان کې د بې مودې ماشومانو د زیږون پر ډیروالي اندېښنه ښودلې ده او لیکلي دي چې اوس مهال هر ورځ دیرش بې مودې ماشومان زیږول کېږي چې دا ډیره لوړه شمیرنه ده. یونیسف ادارې په خپل دې راپور کې په روغتونونو کې د اسانتیاو وسایلو د کمښت یادونه هم کړې او ویلي چې اوسمهال د افغانستان په ډیری روغتونونو کې په یو کټ کې دوه ناروغان پراته وي. په دې هیله چې په افغانستان کې او په سیمه کې یوه سالمه ټولنه ولرو، د سلامتیا مجلې تر عنوان لاندې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری.
د تیرن رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاره عزیزانو، اوسم زه فاطمی لخپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو چې د عقل او د دین ترمنځ اړیکه نومیږي. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ډېر عزتمنو اوریدونکو، د عقل او دین یا د علم او د دین اړیکه د بشر د تاریخ یو تر ټولو زوړ او ژور بحث دی. دغه بحث په لومړیو پیړیو کې د مسیحیت په دنیا او له دوهمې هجري قمري پیړۍ څخه په اسلامي نړۍ کې مطرح وو او دی. په دینی تفکر کې د عقل د ځای او د عقل او د دین ترمنځ د اړیکې په هکله بېلابېلې لیتوګې مطرح شوې دي. مونږ په دغه پروګرام کې کوشش کړی دی چې د عقل وړ مقام ته په پام کولو سره چې په اسلام دین کې ورته اشاره شوې ده او د دیني ارزښتونو د پیتري او ذاتي تو په هکله پیاوړي دلایل شته، د اسلامي تفکر په هندسه کې د عقل رول او منزلت روښانه کوو او هغه ثابتوو چې دین نه یوازې له عقل سره په ټکر کې نه دی، بلکې تل د بشر د پوهې او د عقل ګرایۍ تر ټولو ستر ملاتړی وو او دی، او د الهي وحي په سیورو کې له عقل څخه په کار اخیستلو باندې ټینګار سره د انسان کمال ته د رسولو او د هغه د همیشنۍ نیکمرغۍ هڅه او کوشش کوي.
انسانان په ګروهنو او تفکرونو کې له اختلاف سره سره په یوې موضوع کې یو شان نظر لري، او هغه دا چې د بشر ټول وګړي یعنی ټول خلک کمال او خوشبختی غواړي، څرنګه چې ټول مکاتب او ایدولوژیان تل د خپلو پیروانو د لوړتیا او د نیکمرغۍ د تامینولو ادعا کوي او د کمال او د خوشبختی څوکې ته د رسېدا یوازنۍ لاره له خپلو لارښوونو او حکم څخه پیروي کوي. خو باس او اساسي اختلاف داسې لاره ده چې د هغو له لارې نیکمرغۍ او د کمال څوکې ته رسېدلی شو. په وروستیو پیړیو کې د بېلابېلو فکري مکاتبو، متفکرانو او عالمانو د انسانانو د ژغورنې او د نیکمرغۍ د لارې د کشفولو لپاره ډیر نظرونه بیان کړي دي، خو له بده مرغه ځینې کسان د جهالت یا د غرض ورزۍ په وجه هغه وخت چې کله ټولنه له ټولنیزو، اقتصادي او یا سیاسي کړکېچونو سره لاس و ګریوان ویني، نو له دغه فضا ناوړه استفاده کوي. نو له عقل څخه د دین د بیلیدا او د علم او ایمان ترمنځ د نه ارتباط په عقل ادعاګانې بیانوي او داسې القا کوي چې دین له عقل سره په ټکر کې دی او د انسان د نیکمرغۍ کمال او د علمي پرمختګونو خنډ دی.
وګوریدونکو د بیلګې په توګه هغه څه چې مونږ نن سبا وینو د نړۍ په کابو ټولو هیوادونو کې د کورونا د ساري ناروغۍ خپرېدل دي چې د ټولنو رواني اقتصادي امنیت او د روغتیا او د سلامتیا بیخ بنیانې تر پوښتنې لاندې وروستلې دي. که څه هم په دغه وخت کې له نړۍ څخه د کورونا ویروس د زر ختمېدا لپاره له خدای پاک څخه د مرستې او د رامغ د رامنځته کېدا لپاره د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دین ته د خلکو د مخه کولو او د معنویت زیاتېدا کتونکي خو په دې مینځومینځ کې داسې کسان شته چې له عقل څخه د دین او له علم څخه د ایمان په جلا کولو سره د بشر د ژغورنې یوازینۍ لاره د علم په پرمختګ کې ویني او باوري دي که چیرې ایمان او دین کولی شو چې له بشر سره مرسته وکړي نو تر اوسه بشر باید د کورونا ویروس له دغه شر څخه خلاص شوی وای. په داسې حال کې چې بشر تر اوسه له دغه شر څخه نه دی خلاص شوی او له دې سره په یو وخت د علم پرمختګ ته په مخه کولو سره د کورونا ویروس د واکسین د جوړولو کوشش کوي.
د عقلي علومو او د دین د حوزې څېړاندې د عقل او د دین او یا د علم او ایمان ترمنځ د اړیکو په عقله غور کولو کې درې افراطي یعنی سرزوري تفریطي او منځلاري لیتوګي مطرح کړي دي. د سرزوري لیتوګي پر اساس هر دینی مسله چې عقل وکولای شي د هغه په سموالي ټاپه و وهی د دین برخه ګنل کیږي او کچیری عقل د نوموړی مسلې په درک کولو کې ناکام ووسی نو د دغه مسلې په توجیه کولو لاس پوری کوي. د تفریطي لیتوګي پر اساس عقل د خدای د وجود د وحی او د رسول د استولو د ضرورت په شان معرفت ته د ورننوتلو کلید او بیا څنګه کیجی او بشری ټولنه د دین په محتوا سره یوازې پریږدي. دا په داسې حال کې دی چې ټاکل شوی د دین په ټولو وختونو کې د بشر د لارښوونې تل بله ډیوه او څراغ ووسی. د معتدلې یعنی انډول لیتوګې پر اساس چې سمه لیتوګه ګڼل شوې ده عقل په دې سربیره چې د دین معرفو ته د ورننوتلو کلید ده داسې روښانه څراغ دی چې د الهي تعلیماتو او حکمونو په څنګ کې چې سپارښتنې یې شوې ده د دین د خزانې محتوا او د معارفو ترلاسه کول ممکن کوي. انسان د الهي دین په څنګ کې په بشري عقل باندې په تکیه سره د ډاډ ور معرفت ته لاسرسی پیدا کوي او د عقل له لارې د دینی معرفو په درک کولو او د دین له لارې د ښو او د بدو کارونو په پیژندلو سره د خپل کمال او د نیکمرغۍ پروګرام په ګوته کوي.
داسې کامل انسان چې خدای پاک پرشتو ته حکم ورکوي هغه ته سجده وکړی او د قرآن کریم د بقرې سورې د دیرشم آیت پر اساس انسان په ځمکې باندې خلیفه الله او د خدای جانشین معرفي کوي. هغه داسې څوک دی چې ټول انساني ارزښتونه په غږمله ډول په ځان کې روزي او کله چې د ستا پروردګار پرشتو ته وویل زه په ځمکه کې یو جانشین وټاکم په حقیقت کې د الهي خلیفه درجې ته رسیدل لایحی الہی لارښوونه هدایت پرته نه ترلاسه کیږي او انسان باید پوه شي چې ټول وخت خدای پاک ته محتاج دی او نشي کولی پاکلی کوي سره چې هم د خدای ډلې کړی شوی شی دی په یوازې ځان د کمال لره عمومي.
که څه هم د عقل ارزښت لوړ دی خو په هغه غور کول او د یو ارزښت په سرزوري ډول بندوبست کول او له نورو ارزښتونو غفلت کول یو ستر انحراف او له انساني کمال څخه د لیرې کېدا عامل دی. د اسلام په تربیتی او هدایتی نظام کې ارزښتونه یو اخشل شوی او مرتبطه ټولګه ده او هغه په جلا ډول لاسته نشو راوړل او کچیری داسی وشی نو د خپل ارزښت ماهیت له لاسه ورکوي او هغه په ارزښت ضد بدل شوی ځکه چې انسان د تعادل او د جامعیت له چورلی څخه استلی دی. یوازې د انسان پنځون کې یعنی خدای دی چې د ژوند لپاره پروګرامونه وړاندې کولای شي چې لومړی د انسان ټول وجودي اړخونه او ارزښتونه وپیژني او له هیڅ استعداد او ارتیا غفلت و نکری او دو همه دا چی دا دغو ارزختونو دا ودی او دا هدایت پا بهیر که دا هغو ترمنز پر لپس ارتباط او غجملتیاتا پامو کری.
درمن اوریدونکو اسلام دین نه یوازې د عقل او د عقلاني تفکراتو د ودې مخه نه ده نیولې بلکې انسانان په ټولو زمینو کې تفکر او عقلاني تعقل ته وربولي. قرآن کریم د عقل او د عقلاني تفکر لپاره ډېر لوړ مقام ته قایل دی تر دې چې په څه د پاسه 300 آیاتونو کې له عقل د استفادې په مسلې غور کړی دی. د بېلګې په توګه قرآن کریم د انفال سورې په 22 آیت کې د انسان د انسانیت اساسي رکن عقل ګڼي او هغه څوک چې له خپل عقل څخه کار ناخلي د ځناور په لیکه کې روالي او فرمایي. د خدای په نس تر ټولو بد خوځندگان هغه ړنده او ګونګیان دي چې تفکر نه کوي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم هم عقل د انسان د دین د ساتونکي ستنې په توګه معرفي کوي او فرمایي د انسان کیوام یعنی ساتون کې د هغه پوها دا او څوک چې پوها نه لري په حقیقت کې دین نه لري.
قرآن مجید چې د بشر د نیکمرغۍ کتاب دی د خپلو نورانی آیتونو په مستقیمو او غیر مستقیمو دلالتونو سره د انسان پام د تفکر او له حقل څخه د کار اخیستلو اهمیت ته اړوي. څرنګه چې د قرآن کریم د انعام سورې په 50 آیت کې راغلی دی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون هغوی ته ووایه آیا ړنده او بنا یو شان دی آیا فکر نه کوئ. د اسلامي علومو په حوزه کې ستر متفکر او فیلسوف استاد شهید مرتضی مطهری د عقل د مکتب په کره کتنې کې چې د انسان جوهر یوازې انساني عقل ګڼي ویلی دی موږ په اسلامي متنونو کې د عقل دومره ملاتړ وینو چې په هیڅ دین کې نه لیدل کیږي. مسیحیت د ایمان په قلمرو کې د عقل لپاره د لاسوهنې حق ته قایل نه دی او وایي په هغه ځای کې چې انسان باید ایمان راوړي حق نه لري فکر وکړي. په اسلام کې بیا خبره بیخي افوټه ده. په اسلام کې د دین اصول له عقل سره سمون خوري او له عقل پرته بل هیڅ شی د لاسوهنې حق نه لري. شهید مطهری د علم او د ایمان د اړیکې په عقل د انسان او د ایمان په نوم خپل کتاب کې ویلی دی علم او ایمان نه یوازې له یو بل سره په تضاد کې نه دی بلکې د یو بل بشپړونکي دي. ښکاره خبره ده چې نه علم کولی شي د ایمان ځای ناستی شي او نه ایمان د علم ځای ناستی کېدلی شي چې موږ ته طبیعت راوپیژني او د هغه قوانین موږ ته کشف کړي. ایمان باید د علم په رڼا وپیژنو او ایمان د علم په رڼا کې له خرافاتو لیرې پاتې کیږي او له علم څخه په لیرې پاتې کېدا سره ایمان په جمود او تعصب بدلیږي. پر دې اساس د اسلام سپیڅل دین نه یوازې له عقل سره ټکر نه لري او د عقل د پیاوړتیا او د غوړېدا مخه نه نیسي، بلکې د دین د یو پیاوړي مټ په توګه د عقل په معرفي کولو سره انسان تفکر او تعقل ته اڅوي او د عقل د ودې زمینه برابروي. نو بیا څرنګه ادعا کولی شو چې دین په انسان کې د عقل د قوې د وده کولو خنډ دی؟
د تهران رادیو ګران اوریدونکو د عقل او د دین ترمنځ د اړیکو په هکله ځانګړی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو، ستاسو له ملګرتیا څخه مننه کوو. زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ یو ساعته خبرونه په ختمېدو ده. یادونه کوم چې www.parsday.com/ps زموږ د پاڼې درک دی. تاسو په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې او همدارنګه د افغانستان تازه خبرونه لوستلی سئ، او د دې ترڅنګ همدارنګه معرفي او نور تفریحي او دلچسپ ویډیوګانې او غږیز کلیپونه هم اوریدلی سئ او خپل نظرونه وړاندیزونه زموږ سره شریکولی سئ. نو ستاسو وړاندیزونو او نظرونو ته سترګې په لاره یو، او تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو.